السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنور یاس نوري هرکلای کوم. نن چهارشنبه د 1404 هجری لمریز کال د سلواغي ادلوی د میاشتې اتمه د 2018 کال د جنوري د میاشتې 28 ده. پیل د دې سات په خبرونو کو. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازی ژیل برتران وای که طالبان غواړي افغانستان بیرته له نړیوال ټولنې او نړیوالو بنسټونو سره یو ځای شي، باید هغه نړیوال مسؤلیتونه په ځانګړې توګه د بشر د حقونو او د ښځو د حقونو په برخه کې چې د هیواد کړي هغه پر ځای کړي. نوموړي دغه څرګندونې د سیشن بی پورز له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړې او ویل د ښځو د حقونو تر څنګ په ټوله کې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت یوه لویه ستونزه ده. هغه زیاته کړه چې د طالبانو د مشرتابه له لوري ډېرې پرېکړې په ناسم لوري دي. د بیلګې په توګه د نوي جزایي قانون په اړه چې واکمنو چارواکو تصویب کړی جدي اندېښنې راپورته شوي او موږ هغه په دقیق ډول څېړو. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي همدارنګه وویل چې پر ښځو او نجونو د طالبانو له لوري د لګول شوو محدودیتونو موضوع له طالبانو سره په هرو لیدنو کتنو کې راپورته کیږي او د دغو محدودیتونو د لرې کولو لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل د طالبانو لخوا د رسنیو او خبریالانو د ملاتړو بنسټونو د جوازونو لغوه کول او د هغوی د فعالیتونو منع کول په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ د ځپلو او له منځه وړلو لپاره د دوی د کمپاین یوه برخه وبلله. د سازمان د سیشن بی په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې طالب چارواکي باید سمدستي دا پریکړه لغوه کړي او دغو بنسټونو ته اجازه ورکړي چې له ګواک او فشار پرته خپلې مشروع چارې په آزاد ډول ترسره کړي. امنیستي انټرنیشنل خبرداري ورکړی چې د رسنیو ملاتړي بنسټونه له دې مخکې هم له فشار او محدودیتونو سره مخ وو. د طالبانو نوې پریکړه به د خپلواکو رسنیو وضعیت لا خراب کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو ملاتړي بنسټونه ارزولي او له هغو څخه د درې بنسټونو د فعالیت جوازونه تمدید کړي او د نورو ټولو جوازونه یې لغوه کړي دي. د تپی د غازو د نلیک پروژه په هرات ولایت کې یو نوې مرحله ته رسیدلې او د دې نلیک یو نوې کیلومتر اوږده کرخه د نلونو د ایښودو لپاره چمتو شوې ده. له منځنۍ آسیا څخه خبرېدونکي د ترند ورځپاڼې د سیشن بی د ورځې د راپور له مخې دا خبره په افغانستان کې د تپی پروژې مشر او د ترکمنستان جنرال قونسل بطیر یولوف د هرات له والي سره په لیدنه کې کړې ده. چارواکو ویلي چې د دغه کرښې تر څنګ څو کاري کمپونه هم جوړ شوي او تمه ده چې د دې پروژې د هرات د برخې چارې د روان کال تر پایه بشپړې شي. ترکمنستان د دې پروژې پلي کېدو ته لومړیتوب ورکړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي دی هیله لري چې د تهران په وړاندې پوځي اقدام ته اړتیا پیدا نه شي، خو د سیمې ته یو لوی سمندري ځواک استولی او د هوایي بریدونو احتمال هم نه دی رد کړی. ولسمشر ترامپ د جنوري په 18 له اکسیوس سره په مرکه کې وویل چې د ایران اړوند وضعیت بدلیدونکی دی ځکه هغه سیمې ته لوی سمندري ځواک لیږلی دی. د امریکا د مرکزي قوماندانۍ په وینا د برید ډلې په ګډون د یو اس اس ابراهام لینکن په مشرۍ د الوتکو وړونکې بیړۍ اوس د منځني ختیځ په اوبو کې ځای په ځای شوې ده. خو ترامپ زیاته کړه چې د ده په اند تهران رښتیا هم غواړي یوه هوکړه وکړي. هغه وویل هغوی غواړي یوه معامله وکړي، زه په دې پوهیږم هغوی څو ځلې اړیکه نیولې ده، هغوی غواړي خبرې وکړي. په ایران کې کړکېچ وروسته له هغې زیات شو چې د دې هېواد رژیم د لاریونونو په وړاندې سخت ځپونکي اقدامات وکړل چې د بشري حقونو د ډلو په وینا په زرګونو کسان پکې ووژل شول. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله به نن چهارشنبه د آسیا د فوټسال جام سیالیو کې خپله لومړۍ لوبه د سعودي عربستان پر وړاندې ترسره کړي. افغانستان په دې سیالیو کې چې اندونیزیا یې کوربنه ده په څلورم ګروپ کې له سعودي عربستان، مالیزیا او ایران سره یو ځای ده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خبره د فوټسال ملي لوبډلې د دې سیالیو لپاره د چمتووالي په ترڅ کې په تایلند کې تمریناتي لوبې ترسره کړي دي. دغه سیالۍ د دلوي له اومې څخه د دلوي د میاشتې تر 18 پورې د 14 لوبډلو په ګډون ترسره کیږي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی ژیل برتران وای د طالبانو له چارواکو سره نږدې په هرو لیدنو کتنو او تعامل کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو موضوع مطرح کیږي، خو پر هغوی د لګول شوو محدودیتونو لرې کیدل اسانه خبره نه ده. نوموړي دغه څرګندونې د سیشن بي پورز له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړې او وی ویل چې د همدې لپاره له طالبانو سره د دوی اصولي تعامل او دوامدار خبري روان دي. هغه پر ښځو او په ځانګړې توګه د نجونو پر زده کړو د طالبانو له لوري لګول شوو محدودیتونو ته په اشاره وویل.
What we seen Afghanistan
هغه څه چې موږ په افغانستان کې وینو په ځانګړي ډول لښ پژم ټولګي پورته لس دکو دنجونو محروم دي د بشري حقوقو ښکارا نقص دی. دا اقدام نه دینی توجیه لري او نه کلتوري. دا خبره لزړه کوم دا یو لوی محدودیت دی چې طالبانو پر هیواد دغه پر اقتصاد او د عادي چلند لپاره د ټولنې پر ورتیا تحمل کړی دی. که دا حالت دوام ومومي هغه موضوع چې موږ یې تل له هغوی سره مطرح کوو افغانستان به خپل ځان له خپلو نیمایي استعدادونو او بشري ظرفیتونو څخه محروم کړي.
Human potential
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي ویل افغانستان سره د مرستو یو مهم هدف داد چې د امکان تر حد د هغو فعالیتونو چې د خزو لخوا د خزو لپاره تر سره کیږي ملاتړ وکړي او دا ځکه چې دوی په افغانستان کې د خزو پر وضعیت خپودي. د هغه په خبره دا موضوع د دې سبب شوی چې په دې هیواد کې زموږ په نږدې ټولو فعالیتونو کې له خزو او له هغوی ملاتړ په یو لومړیتوب بدل شي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي له افغان خزو د ملاتړ خبره داسې مهال کوي چې ملګری ملتونه وايي په افغانستان کې د خزو پرمختګونه په دې پورې تړلې چې پر هغوی د دې هیواد د واکمنانو لخوا لګول شوي محدودیتونه لري شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک د دوشنبه په ورځ په نیویارک په یو خبري کانفرنس کې د یو خبريال د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا افغانستان ته د ملګرو ملتونو د لوړ پوړو چارواکو د روسي سفر په ترڅ کې د دې هیواد واکمنانو پر خزو د لګول شو محدودیتونو د لری کولو په اړه کومې ژمنې کړې کنه وویل د یوازې د سرمنشي او د هغه د استازو په استازیتوب خبري کولای شي، نه د نورو په استازیتوب چې اشاره یې د طالبانو هغو جګپوړو چارواکو ته وچه د ملګرو ملتونو پلاوي کابل ته په سفر کې ورسره لیدنې کتنې ترسره کړې دي. ښاغلی دوجارک وویل دا واضح ده تر هغو چې د ښځو او نجونو د ژوند په نږدې ټولو برخو کې لګیدلي محدودیتونه بشپړ لرې شوي یا لږ تر لږه نرم شوي نه وي، د دوی په ژوند کې مثبت بدلون به ناشونی وي. هغه یو ځل بیا ټینګار وکړ چې ملګري ملتونه غواړي چې پر افغان ښځو او نجونو لګول شوي محدودیتونه لرې شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان د خبري غونډې په پیل کې افغانستان ته د سولې د رامنځته کېدو او سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیال روزمیری ډی کارلو سفر ته په اشاره چې د یکشنبې په ورځ پای ته ورسوه وویل چې هغې په کابل کې له واکمنو چارواکو سره په کتنه کې په ټوله کې د ښځو پر کار، زده کړې او عامه ژوند کې د لګول شوو محدودیتونو او همدارنګه د ملګرو ملتونو په ادارو کې زموږ د ښځینه کارکوونکو پر کار د لګول شوو بندیزونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او د دغو محدودیتونو د دستلر کېدو غوښتنه وکړه. میرمن د کارلو کابل ته په سفر کې د طالبانو د حکومت بهرنیو او کورنیو چارو وزیرانو امیر خان متقی او سراج الدین حقانی او همدارنګه له یو شمېر افغان خزو د مدني ټولنې له غړو او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له خزینه افغان کارکونکو سره لیدنې کتنې ترسره کړې. د ښاغلي دوجارک په وینا میرمن د کارلو په کابل کې واکمنان وهڅول چې د دوحې په پروسه کې بشپړ ښکیل پاتې شي او ټول هغه نړیوال مسؤلیتونه پر ځای کړي چې په نړیواله ټولنه کې د افغانستان د بیرته ادغام لپاره ورته اړتیا ده. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دو وروسته نجونې او ښځې له شپږم ټولګي پورته زده کړو راګرځول شوي او پر ښځو د ټولنې په ډیرو نورو برخو کې د فعال ګډون په برخه کې هم یو لړ سخت محدودیتونه لګول شوي چې د بشري حقونو ډلې د نړیوالو منل شوو بشري حقونو څخه جدي سرغړونې ګڼي. د خبرونه دي د برخه مطالب هم دومره د خبرونه په پاته برخه کې زمال همکار احمد شیبر سره پاتې شي.
د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې نن هم واوري او بارانونه وري. په دې ترڅ کې مو د کونړ د زلزله ځپل یو حال اخیسته.
د واوري وشولې خیمې رامنه رامات کړې او دغه چې د خیمې چې د ماشومان ټول په دې وبو کې پراته دي.
کای ولورته ورشتونو به ځای شویو او به وزلو ته ستونزې پیدا کړي. بلورې پراخي لسی شولې د چاپیریال ساتنې متخصص وحید الله صادقي.
نن هم په افغانستان کې بلکې هم په وګړو هیوادونو کې چې هلته د افغانستان هغلته وبځي او په عموم کې په چاپیریال باندې مثبت تاثیر لري.
په افغانستان کې مو د موسیقي په اړه د یو شمېر اوریدونکو نظر هم اخیسته.
په مطلب باندې موسیقي خوند کوي.
موسیقي هغه وخت اورو چې په مرچر کې پر لار روان یو.
دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د مشمانو د شورن سازمان سیف د چلډرن خبرداري ورکړی چې د افغانستان په ختیځ کې د 15 میاشتې مخکې زلزلې له امله د اخیزمنو شویو کورنیو د مشانو او مشمانو ژوند د سخت یخنۍ او رښتونو له امله له خطر سره مخامخ دي. د سازمان په یو خبر پانه کې ویلي لا هم نشته 15,000 کورنۍ په خیمو کې ژوند کوي. په همدې حال کې د کونړ او ننګرهار یو شمېر زلزلې ځپلي وي. د واوري ورسي سپې خیمې نړولې. اکرام الله اکرام راپور لري.
د ماشومانو د ژغورنې سازمان سیف د چرلند خبرداري ورکړي چې د افغانستان ختیځ په 15 میاشتې مخکې زلزله کې د غیزمن شوی کورنۍ او ماشومانو ژوند د سخت یخنۍ او ورښتونو لامل له خطر سره مخ دي. د سازمان په یو خبر پاڼه کې چې د شنبه د جنوري شپږشتمه په خپل وی پاڼه خبره کړې ویلي لا هم نګدي 15,000 کورنۍ د سخت یخنۍ او واوري په منځ کې په خیمو کې ژوند کوي او یوازې په یو ترپال له واوري او سوړ باد خوندې دي. په خبر پانه کې په افغانستان کې د سیف د چلډرن د رئیس بوجار هوکسا له قوله راغلي ل زلزلې 15 میاشتې وروسته هم ډېرې ماشومان او د هغوی کورنۍ خیمه د خپل کورونو په توګه کاروي او سړه هوا د زلزلې زپلو ماشومانو ژوند غواخي. دا په داسې حال کې چې مخکې تر دې د جنوري په 15مه د روغتیا نړیوال سازمان ویلي و چې د ژمي په سختېدو سره په ټول افغانستان کې د تنفسي او سینه بغل ناروغیو او لاملې د مړینو پیښې مخ په ډېریدو دي. د افغانستان په ډېری ولایتونو کې د واوري او بارانونو ورستۍ اتصابي او شمیر خلکو ته مالی او ځاني زیانونه هم اړولي. د کونړ او ننګرهار یو شمیر زلزله ځپلي وایي د واوري ورستۍ اتصابي خیمه نړولي او اوسمهال په یخ هوا کې سخت ژوند تیروي. د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې یو زلزله ځپلي میر محمد ازادي رادیو ته وویل د ورستۍ واوري لاملې خیمه لمنځه تللې.
د واوري وشولې خیمه رامات کړې او دغه چې د خیمه چې د ماشومان ټول په دې وبو کې پراته دي او ډېر مرستګان یو دغه په شروع شوې دي. خو موږ د حکومت نه او موږ د موساد نه دا غواړو چې موږ سره د سرپنا په باره کې ډېر کومک موږ سره وکي.
د همدې ولسوالۍ د چلس د سیمې یو زلزله ځپلي خان محمد چې په خبرې په یو خیمه کې لخپلې 15 کسیز کورنۍ سره ژوند کوي ازادي رادیو ته ویل
باران وشو شیخ بیخنی ګډېره ده ماشومان کې خوب نشکله موږ خپل کې خوب نشکله یخنی د بې داره کډېره ده او خټي دي او خیمه دوبو نه ډکې دي نو موږ د کورون ته ضرورت د موږ سرپنا جو غمو کې کورن له جوړ.
په ورته وخت کې د ننګرهار د درېنور ولسوالۍ د سوتند سیمې یو زلزله ځپلي عبدالمالک اتل ازادي رادیو ته ویل چې د ورستۍ سختي واوري لامل د زلزله ځپلو خیمه نړیدلې او د سیمې خلک اوس مهال له سختو ستونزو سره مخ دي.
درېنور کې د دویم ځلې سخت واوري وشو چې زیات خلکو خیمه چپکړې دي او زیات خلک یې بد وضعیت سره مخامخ دي او زیات هغه ماشومان چې عمر یې 10 کالونه کته دي اگر ټول مریضان دي او دیو سخه سرپناه ته ضرورت لري.
دغه زلزله ځپلي له حکومت او مرستندوی ټولونو نه د دایمي سرپناه او ژمنۍ توکو د مرستې غوښتنه کوي. د ماشومانو د ژغورنې سازمان سیف د چرلن ویلي چې په کونړ کې لنګ دي 3,000 کورنۍ سره د ژمنۍ وبستو چې پکې کمپلي ګرمي جامې او د کور د اړتیا وړ توکي شامل دي مرسته کړي. خو ټینګار کړي چې د غیزمنو کورنۍ د ملاتړ لپاره بیړنۍ اضافي سرچینو ته اړتیا ده. د تیر 2015 کال د اگست په ورسېو کې د افغانستان ختیځ ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ مرګونی زلزلې وځپچې پکې د طالبانو د حکومت د رسمي شمیرو لمخې لک تر لګه 2,200 کسان وژل شول او شاوخوا 4,000 نور ټپیان شول. د غرا زرګونه کورونه هم د دغه زلزلې لامل ویجاړ شویو.
چهارشنبه هم د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د ورښتونو وړاندوینه شوې ده. پر چاپیریال د ورښتونو د اغیزو په اړه وړاندې خبرونه کې د چاپیریال ساتنې د متخصص وحید الله صادقي مفصل څرګندونه لرو. په افغانستان کې له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ بچی صندوق یا یونیسف وایي د نجونو په زده کړو د محدودیت تر څنګ په ښوونځیو کې د هلکانو شمیر هم کم شوی. جزئیات په دې راپور کې.
قال برادر همزن فدوم مکتب
د لوګر ولایت اوسیدونکو مشتبا وایي د بی وزلې لامل یو ورور خونځي ته تک پاتې شوی. هغه سه شنبه د جنوري 28 ازادي راډیو ته وویل چې اوس یو ورور لپلار سره یو ځای په واټونو توکي پلوري څو د کورنۍ لپاره نفقه وګټي.
ما اقتصاد خوب
دی وایي زموږ اقتصادي وضعیت ښه نه دی. پلار ملتي رودو کلونو رئیس نه دی اتوانېدل چې ورور می خونځي کې شامل کړي. پلار می وایي د قلم کتابچی او آن د جامو د لګښت توان نه لري. له همدې امله ترې خونځي پاتې دي. د کابل خار د دولسمه نهي وسیدونکو رحم الله چې معلول او بيوزله دی وایي که څه هم سخت اقتصادي مشکلات لري خو بیا یې هم خپل ځامن په خونځي کې شامل کړي. خو د زده کړو ټیټ کیفیت د مسلکي خونکو او د درسي امکاناتو نشټون لامل هغوی ډیره وخت خونځي او تنزي. نوموړی وایي
دولتي مکتبونو کې درسونه نشته دي، معلمان هم ټول هغه کم چې معلمانو په درس یو څه پوهېدل هغه یې ټول منفق کړل دي، هغوی په ځای نور نوي کسان راواسته چې داسې خاص په درسونو باندې هم نه پوهېږي. تقریبا هفته او دوه ورځې او درې ورځې غیر حاضري دي، نو بس درس داسې خاص درسونه نشته دي، بس اکثره وخت د اقتصادي مشکلاتو د وجې نه هغې ته هم نشي تللی، هماغه خپلې کراچۍ باندې کار کوي اوسي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف اعلان کړی چې د نجونو پر زده کړو د محدودیت تر څنګ د هلکانو په ښوونځیو کې د نوم لیکنې بهیر هم ټکنی دی. یونیسف دوشنبه د جنوري 26 پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې له 2021 کال راهیسې تر دې دمه 2.2 میلیون نجونې د منځنیو زده کړو څخه محرومې شوې. دغه صندوق خبرداری ورکړی چې د ښوونې او روزنې په نظام کې روان بحران یو بشپړ نسل له خطر سره مخ کړی او ټینګار یې کړی چې زده کړه د هر ماشوم بنسټیز حق دی. له دې وړاندې د جنوري په 8 یونیسف او د ملګرو ملتونو علمي ښوونیز او کلتوري ادارې یونیسکو په یو ګډ راپور کې ویلي و چې افغانستان د نړۍ پر کچه د تعلیم او زده کړې له یو سخت ناورین سره مخ دی او د دې هیواد کې کابو 93% ماشومان د لومړني ښوونځي تر پایه آن ساده متن نشي لوستلی. په دې راپور کې راغلي چې په 2024 کال کې په لومړنیو ښوونځیو کې د نوم لیکنې شمیر 6.1 میلیون تنو ته رسېده، خو ودی د 2023 کال په پرتله په ټپه درېدلی. د طالبانو حکومت په 2021 کال کې تربیه ځلې واک وروسته لشپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړې منع کړې، وروسته یې په 2022 کال کې د هغوی په وړاندې د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې.
له خبرونو ور اخوا
له نشته بیبونی رئیس په افغانستان کې ورشتونو ته بسګران خوشاله دي، خو تاثیر به پر چاپیریال سوي. د چاپیریال ساتنې له متخصص وحید الله صادقي سره مې موضوع شریکه کړه.
وروستی اورښتونه چون په زیات اندازه باندې مختلف ولایتو کې واره ورېدلې، او یو د منابع اساسي د حیات او د انوایرمنت لپاره اوبلی چې د واره د باران د طریقې تمویل کیږي، نو زما په نظر دا یو ښه مثبت تاثیر کېدلی شي په نه تنها په افغانستان کې بلکې هم په هغو هیوادونو کې چې هلته د افغانستان هغلته اوبزي او په موږ کې په چاپیریال باندې مثبت تاثیر لري.
په چاپیریال باندې به مثبت تاثیرات نور څه وي د اوبو له زیاتېدو پرته؟
دا نباتات چې دي هغه هم اوبو ته ضرورت لري، او په زمن کې دا د اوبو سایکل چې دی دا عموما په ټولو ژویو باندې مثبت تاثیر لري، هغه که حیوانات دي که انسانان دي او یا هم نور نباتات دي.
یو بل موضوع، مثلا په کابل کې ډیر وخت ورښت نه وسوي په شهر کې، نو دا فضا ککړه سوي به لوګي وو دودو چې دا واورو لورېدو سره د لوګي بیرته کښېناسته ده، لیکن په ورته وخت کې د واورو ورېدو هوا سړه کړې ده او خلک لسکرو او نورو هغه شانو سي فضا خرابوي، ډیره استفاده کوي، دا بیا بیرته منفي تاثیرات نه لري؟
اسوان دې عضوي مواد که څه تیل دي که زغال دي او یا هم لرګي دي هغه باعث کېدی کیږي چې کاربن دای اکساید او نور غازات هوا ته صادر کړي، او په بل خصوص په ښاري ساحو کې چلته خلکو نفوس ډیر دی، نو بل بدیل نشته دی چې دوی خپل کورونه تاوده کړي. نو دا په عموم کې د ژمي په جریان کې د هوا کیفیت بیرته دی هغه امکان شته چې بیرته خراب شي، چون خلک د مختلف اسوان مواد څخه استفاده کوي. په لنګ مهاله کې کېدای شي یو څو ورځې لپاره هوا ښه شي، اما چون کله هغه ودرېږي ورخت ودرېږي بیرته هغه وضعیت بیرته موږ اولی حالت ته بیرته ځي.
ستاسو وړاندیز څه ده چې خلک مثلا په لویو ښارونو کې لکه کابل کې څه وکړي باید؟
د انرژي لپاره یو خو موږ که وګورو لوړې ودانۍ دي چې هغه هلته بیا دولت هم دوی کنټرول کوي، هغه کوم دي دود او لوګي هغه کوم ځایونه چې دي هغه هلته فلتر لګوي، اما په عموم کې په کابل کې کورونه دي چې هغه نقطوي منابع دي چې فرضاً هر کور په یو اندازه باندې زغال سیزي، او په عموم کې که عربې محاسبه کې د کوچنیو منابع څخه کوم غازات او غیر صحی مواد چې هوا ته رکیږي د ننه کیږي هغه خپله بیا غټ تاثیر لري. نو مهم دا ده چې دې ته موږ بدیل وګورو. په زمن کې یو شی چې مهم دی هغه چیرته کورونه په دې شکل باندې شي چې هغه هوا د دننه سمه وساتل شي، یعنی عایق منظم باید وي. کله چې عایق د کور زیات وي هغه هلته بیا په ډېر کم شي باندې توده کیږي او د زیات وخت لپاره هغه کیږي. عام خلکو دوی که چیرته هڅه وکړي داسې سون توکي ونه سوځوي چې هغه هوا ته ډېر مضر وي، بلکې کوشش وکړي چې لکه بلوط لرګي چې دی د سون کوم مضره مواد چې دي کمتر دي نظر زغالو ته، او بیا که د زغالو مقابل کې مونږ وګورو د نورو موادو عضوي مواد دي لکه ټایرونه خلک بعضې خیزي پلاستیکونه چې دا باعث زیات هغه مشکل ایجادیږي. نو په زمن کې یو شی چې دی هغه اسکارو یو رقم نویت دی چې دوی هغه هلته مخکې دې نه چې سوان ته اماده شي دوی هغه کیوي هغه مضره مواد په یو پروسه کیمیاوي لاندې هغه کیوي چې تر څو مضره مواد یې کم شي بیا هغه سول کیږي. نو په عموم کې داسې آنی فلتر دی که چېرته د دوی مالي امکانات ښه وي کیدای شي دوی فلتر کیږدي او په ډېر قیمت هم نه دي که د یو کور دپاره دوی هغه وسنجوي. یو څه د اوبو مصرف لري چې هلته باید برق دوی ولري، او که چېرته وکولی شي هر کور د خپل کور نه چې کوم دود وزي هغه تصفیه کړي بیا هغه مؤثر کیدای شي.
البته هلته خو بیا د برېښنا ستونزه هم شته، هغه مشکلات هم شته. او
برېښنا بیا کولی شي سړی فرضاً سولر باندې فکر وکړي که نه؟
صدیقي صاحب، په افغانستان کې په تیرو 15 کلونو کې په ځینو ښارونو کې لکه په کابل کې ډیر پاخه کورونه جوړ شول، په نقشو برابر کورونه جوړ شول، لیکن تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې دا کورونه باید داسې سم جوړ شي چې عایق سیستم ډیره انرژي په داخل کې خوندي کړي، لیکن چې ورته ګورو ډیره توجه دې ته نه ده شوې. فکر نه کوي که چې دغه شی ډیر مهم دی؟
تاسو خبره بالکل په ځای ده، دې موضوع ته توجه نه ده شوې. او عایق د حرارت په دې کې استفاده شوی نه دی. نو کله سیمټ او خښته چې دا بیا دا عایق نه دی، کله چې بهار هوا یخه شي یا ګرمه شي هغه د داخل د اتاق یا تعمیر هوا هم ورسره متاثره کیږي. اما کولای شي په نوي نو ساختو کې حتی په موجوده ساختمانونو کې اوس داسې لارې چارې شته دي چې بستا تعمیر د بیرون څخه عایق کیږي. یو قشر تقریبا 10 متر 15 سانتي ضخامت لري، هغه برونه نصبیږي او په چت کې نصبیږي چې هغه بیا هغه هوا حرارت د برونه دننه سره جلا کوي. نو بیا په هغو صورت کې کیدای شي په یو برقي منبع باندې لکه برقي بخارۍ باندې یا حتی ګازي مرکز گرمی په اکثره اروپا کې د ګاز څخه استفاده کیږي چې د دې ترویج شي. او په دې بخش کې فکر کوم تجاران هم رول لري تر څو د کوم ټکنالوژۍ چې فعلا په نړۍ کې استفاده کیږي د افغانستان کې معرفي کړي او خلک کوای شي هلته بیا، یعنی که په اوږد مهال کې وګورو که هر کال یوه کورنۍ د 15,000 افغانۍ په سوان توکو مصرفوي، که چېرته هغه ټکنالوژي دوی استفاده کړي خپل کورونه عایق کړي، نو کیدای شي دا مصرف د نیم نام کم شي.
او یعنی که چرته یو درې څلور کوټه کور د عایق سیستم سم شوی وي، حتی ممکن په لرګي هم وسوځي په وی بخاري هم توچ دا کور.
بله بله،
کبرته وورو بارانونو ته ور وګرځو، څو وړاندیز لري چې له دغه وورو سره خلک څو کې چې د دې مزک لاندې و به هم تقویه شي چې دا هم بیا په چاپیریال باندې مثبت تاثیر کوي، ځکه چې کمزکه زرغونه وي نو طبیعي خبره ده چې چاپیریال ته ګټه رسي.
داخل د ښار کې مهمه ده د اکثرا کوشش وشي چې ټول اویلې د کور باید پخانه کړو، ځکه دا به منفی تاثیر لري او هغه وبنه جذبېږي. نو که د خپل اویلې او واورې چې دي په خپل اویلې کې په کور کې په شنه ساحه کې واچوي تر څو عملته مرور د زمان ولي شي او بیا امکان شته چې مځکې ته هم جذب شي. بدبختانه اکثره وخت به چې کابل کې ورښت کېږي واورې دوی واورې د کورونه را وباسي بیرون لارو ته چې بې لارې هم بندې کړي وي هغلته بیا هغه ساحه هم سخته ده مځکې ته نه جذبېږي. نو که چېرې داخل د ویلې کې دوی شنه ساحه لري یا داسې ساحه وي چې هغسې مټ شوي نه وي یا کانکریټ هلته نه وي کیدای شي هغلته یې په شکل د اشکالو ذخیره کې همهلته مځکې په سر به د جوجان د کال کې ویلې کېږي او دوی ته په عموم کې به چاپېریال ته ګټه رسي.
د چاپیریال ساتنې له متخصص وحید الله صادقی څخه مننه. په پکتیا کې د خصوصي سکتور له خوا د سپورتي تمرینونو لپاره د وسایلو او سنتیاو په ډیری دوسره د سپورتي کلبونو او لوبغاړو شمیر زیات شوی دی. لوبغاړي وای په دې ولایت کې د سپورت لپاره مختک سره د هیواد په کچه په ملي لوبډلو کې هم د پکتیا د ورزشکارانو شمیر لوړ شوی دی. د اسادي رادیو خبريال نجیب الله خیل راپور لري.
د پکتیا ولایت یو شمیر ورزشکاران او د بیلابیلو سپورتي فدراسیونونو او خصوصي کلبونو مسؤلین وایي چې د سپورت په برخه کې د پانګوالو او شتمنو کسانو پانګونه او پاملرنه د دې لامل شوی چې د ورزشکارانو شمیر ډیر او سپورت هم قرار قرار معیاري بڼه تواوړي. دوی یاد سرګندونی د یو شمیر ورزشکارانو د ستاین غونډې په سنډه کې مشال رادیو ته وکړي. یو تن ورزشکار استاد الیاس احساس ویل
الهام د پخوا په تلک څنګه ورزشکارانو کې څه موږ زیاتواله راغلی دا دوه برابر. البته د دې ترڅنګ موږ لوغړې هم موږ په تقریبا کلونه کلونه 14-15 لمریټوم لوغړې دلودلو ول خوش بختانه موږ تقریبا د اوس لشفیتو څخه تر 15 شپیتو پورې موږ ورزشي لوغړې لو چې لمریټوم زیاتونه لري.
د پکتیا ولایت ځوانان وای په خصوصي سکتور کې په دې ورستوي کې د سپورت په برخه باندې د غنو پانګوالو او د ټولنې د بډای خلکو پانګونه د دې لامل شوی چې لیوی خو ورزشکاران اوس مهال او کاریدونکو وسایلو ته لاسرسی پیدا کړي او ترڅنګ قرار قرار سپورت هم یاري شي. یو بل تن ورزشکار لطف الله وای
دوست الحمدلله کلبونه خپ معیاري توګه په ستاندارډ ډول کلبونه دي او تجربه او استادان دي او لکه مخکې غونډې نه ده چې مخکې کلبونه کم وو ورزشکارانو ته زمينه مساعد نه وو چې دوی تمرین وکړي او کوم وسایل چې ورزشکارانو ته مساعد وو ضرورت وو هغه وسایل ورته ورنه وس الحمدلله خه لوی لوی کمپونه په پکتیا کې جوړ شوی دی.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې د استاد غمی ساحل ورزشی بنسټ په قربتوب جوړه شوی ناسته کې یو شمیر هغه ورزشکاران چې په خوای په لوبو کې د اتلولۍ مډالونه ترلاسه کړي ول وستایل شول او ترڅنګ ځینو هغه ورزشکاران ته چې په خپل رشتو کې ارتقا کړي و د استادانو لخوا کمربندونه وروتړل شول. یو تن استاد نور وهاب ثابت ناسته ته په خپل خبرو کې بیا ورزشکاران په ټولنه کې د سپورت ترڅنګ د سپورتي آداب او ځکتونو ساتلو ته هم وه سوال
د اول درجه ستاسې اخلي د دې سره ما غنډې شو درې کومه 200 کانه او 2 لغت زده کړل دا وته یو چاته به ورخه چې ما د اول درجه واخسته ما په دومره وخت کې واخستله ما دومره تکلیف اصله ما دومره زحمت باسله بوکس به سيز دکې لغت وا لغت به سيز دکې
پورتول کې د سپورت د برخې ایوا اوګدمحال ستونزه د کلبونو او سپورتي ټیمونو د دوامدار مالی ملاتړو نشتون دی. یو تن ورزشکار بیدار سلطانی په دې اړه وویل
ما ورزشکارای خوب درو
موږ په پکتیا کې خو ورزشکاران او فایټ نران لرو چې په نړیواله کچه کولای شي لاسره وړنی ولري و جنګيږي خو د چاله خوای مالی ملاتړ نه کیږي. زه په خپل 1402 کال راهیسې د ملي ټیم غړیتوب لرم تلا مډال لرم خو تر اوسه زموږ ملي ټیم ته بهرني سفرونه نه دی راکړل شوی او بهر ته نه بیول شوی
نشد خارج برده نشدیم.
یاد دیوی پکتیا ولایت که هم سپورتی لوبی او د ورزشکاران لخوا په بیلابیلو برخو کې ورزشی تمرینونه لډیر په خوانه موجود دی. په اوس وخت کې د فزیکی کارونو د کمیدو له امله د وزن د ډیر دو په ګډون زینو اوګدمحالو ناروغي هم یو شمیر خلک اړ کړي تر څو د خپل وخت یو برخه سپورت ته ځانګړي کړي.
ستاسو ل پیغامونو
مانو ماجی عبدالغفار کاکر موسیقی هغه وخت اوروس په موټر کې بل روانو یو سارات ووزو فرش نه بیا موسیقی اورو او موسیقی صدا زخو کاکړې ما کاکړې غاړي اورم د وطن سندري کله کله اورم ملي سندري
رحم الله یم دې
کابل اوسیدونکو د مونږ زړه خو ولا کروغن په مطلب باندې موسیقي یو شی د ژوند یو شی هم خوند کی نو الله دې وکړي چې په افغانستان کې هر څه بیرته عادي حالت ته راستنه
د وطن مبارک یا ماسی اشعار خصوصا د ملنګ جان بابا رحمان بابا دغه اشعار چې د منور استاد او همدارنګه د نورو هنرمندانو پخوانی هغوی نخوا ویل شوي ولې نه اورو.